مخام او بجې شوې زموږ خغله ازادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو تر اتو بجو د ازادۍ رادیو په دیو سات خبرونه کې د زما حق دی پروگرام خبريږي خو لمړی په مخکې خبرونو ته د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي چې په افغانستان کې 6,000,000 وګړي سرپناه ته اړتیا لري. یونیسیار په یو راپور کې ویلي دي چې د راستنېدونکو لوی شمېر اقلیمي بدلون د بیکارۍ او بېوزلۍ زیاتوالی او د زلزلو او سیلابونو په څیر طبیعي آفتونه سرپناه ته د اړتیا د زیاتېدو عمده علتونه دي. د افغانستان لپاره د قطر او امریکا ځانګړو استازو پرون د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله الحنزاب، د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي رینا امیری سره د دوهې د غونډې په څنډه کې د افغانستان د بشري حقونو او په دې هیواد کې د ثبات د ټینګښت لپاره پر نړیوالو هڅو خبرې کړې. کرملین نن رسمن تایید کړه چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې له واکه لرې شوي ولسمشر بشار اسد ته شخصا سیاسي پناه ورکړې ده. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې پوتین اسد او د هغه ټولې کورنۍ ته سیاسي پناه ورکړه. او د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت پرون اعلان وکړ چې د اسرایلو او حماس ترمنځ په 14 میاشتنۍ جګړه کې د وژل شویو خلکو شمیر 4,300 تنو ته ورسید. متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله بولي. وژل شویو کې د تیرو 24 ساعتونو په ترڅ کې 4,300 کسان هم ورزیات شوي دي.
ازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه
سلامونه وخت مو بخیر د ازادي رادیو نیوز خبرونه د از ما حق د خبرونه ته خرقلس د خبرونه د خغلی تیروشان په تخنیکی چارو د مرسی په اساس باندې تاسو ته وړاندې کیږي. د خبرونه په دې برخه کې تاسو ټول غولیدونکو اوریدونکو څخه تقاضا کیږي چې د خبرونه تر پای زموږ عملته وکوي. نن موږ خبرونه د تازه غړي کړي د چې په افغانستان کې د انجینر پر وړاندې د تیبي یونیسټونو د تړلو مسله ده چې د څومره د افغانستان پر روان صحی وضعیت باندې غیظ کولای شي. په افغانستان کې ورته مخالته د میندو او د خزینه صحی کارکونکو د کار او د میندو د مړینې په تړاو باندې اندېښنې زیاتې. د چوس په دغه وروستیو کې صحی انسټیټونه ته تړل کیږي، خزینه کارکونکو ته د دې اجازه ورکول کیږي چې کار وکړي، یا احیانا هغوی ته د زده کړو اجازه ورکول کیږي. دا څومره د افغانستان په صحی برخه باندې منفي اغېزې او پایلې پرېښودلی شي، پر همدغه موضوعات به نن په خبرونه کې مونږ بحث لرو. له تاسو ټولو لیدونکو او اورېدونکو څخه هیله کیږي چې په خبرونه کې مونږ سره اړیکه ونیسئ او د دغه موضوع تړاو باندې خپل نظریات خپل ستونزې او ترڅنګ وړاندیزونه موږ سره شریک کړي. له میرمنو مې ډیر زیاته تقاضا ده چې په دغه خبرونه کې دوی ونډه واخلي ترڅو د خپل روانو ستونزو په اړه باندې موږ سره دوی خپل ستونزې شریک کړي، ترڅو وشو کولی چې حداقل یو زمينه دې ته د برابر شوي، ترڅو دوی د اواز او چټولو په برخه کې د موږ یو ګام اخیستی وي. په همدغه موضوع باندې په خبرونه کې موږ تاسو غوږ یو چې دا پریکړه څومره پر ځای کېدل شي، څومره بعدي پایلې ځان سره درلودل شي، ورسره څومره د دغه انجنونو په بندي سره د چلته غو باندې بندي زرګول کیږي، دغه خالیګا چرامنسته کیږي، څنګه ممکن کیدلی شي چې بیرته د خالیګا د ډکه شي، او ورسره څومره د مور او د ماشوم د مړینې کچه زیاتېدلی شي. دغه موضوع د چنن په دغه خبرونه کې پری باس کیږي، او تاسو کولی شئ موږ سره په خبرونه کې د واتس اپ شمیرو لاره هم اړیکه ونیسئ، تر څو خپل د سنزو د حواري په برخه کې موږ سره تاسو هم کار پاتې شي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 3 شل 2 3 1 1 او ترڅنګ د ټلیفون شمیره مو هم ده 3 شل 2 1 1 4 5 1. دغه شمیره دي چې دغه شمیره په اساس باندې تاسو موږ سره کولای شي چې اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې او نظریات موږ سره په خبرونه کې شریکې. نن بر سره په خبرونه کې زموږ درنې میلمنې ګډون کوي چې هغه په افغانستان کې د روان صحی وضعیت سره باندې خپل وړاندوینه ولري. دا چلته په افغانستان کې میندې په کوم وضعیت کې اوسېدل شي، څنګه ممکن کېدل شي چې هغوی ته د صحي لارو چارو د خودل په برخه کې دغه انجونې چې هغوی اوس هم دې ته ډېر زیات لیواله پاتې شي، د سره دي چې درسونه پاتې دي، څنګه ځانو شي کولی چې په دغه برخه کې ورسوي، خپل نظریت هم دوی ولري. را سره په خبرونه کې د نسایي ولادي برخې متخصصه ډاکټر صاحب محبوبه افغان، ترڅنګ د نسایي ولادي برخې ډاکټر ښاغله سنیتا بهرام، او ترڅنګ د ښځو حقوقو فعال غلی اوسنره ویو چې دغه پریکړه په تړه به دوی به خپل نظریت ولري چې په افغانستان کې څنګه میرمنې کولی شي چې خپل حقوق ته ورسیږي. اوس هم ارزو زموږ درنو میلمنو ته اوس غلی محبوبه افغان موږ سره وصل پاتې شوه. سلامونه غلی افغان، وخت مو بخیر. که تاسو راته وی چې په افغانستان کې پرسي مراکز بندیز د څه لپاره دی؟
وعلیکم السلام، مننه سه ماتم په دې مرکه کې یا په دې مرکه کې وخره کړی دی، او سلام ټولو هیوادوالو ته او محترم خوندو ورونو ته. زه په دې برخه کې باید زه دا وایم چې ما هغه مخکنی تاسو په دغه مرکه کې خبرې کړې وې چې په افغانستان کې د مندو د مړینې کچه ډېره لوړه ده، او د دې اصلي علت د روغتیایي کارکوونکو یا د ښځینه روغتیایي کارکوونکو کمښت له وجې نه دی. چې ښځینه ډاکټران قابلې نرس او د نور روغتیایي کارکونکو د کمښت له وجې نه یا له کبله زمونږ ډېرې مندې د زیږون په وخت کې او یا د مېندواري په وخت کې یا د مېندواري نه وروسته خپل ژوند له لاسه ورکوي، او دا کچه ډېره لوړه ده چې کله یې له نورو د پرمختګ په حال هېوادو سره پرتله کوو یا ګاونډي هېوادو سره پرتله کوو. په افغانستان کې دا وروستۍ سرشمېرنه چې سوې وه په 2000 کال کې دا تقریبا شپږ سوه شل ښځې په سل زره کې، او دا شمېره به اوس نوره هم زیاته شي چې که چیرې دا د روغتیایي مرکزونه یا روغتیایي انسټیټیوټونه بند سي. سي په دې کې قابلې ډېر زیات مهم رول لري د ښځو یا د مندو د روغتیا په برخه کې، مخصوصا د مېندواري په وخت کې او زیږون په وخت کې او د مېندواري نه وروسته.
بله اغلی بهرام هم موږ سره په خبرونه کې وصل شوه. سلامونه ډاکټر صاحب، وخت بخیر. تاسو ته خرخلاص یو خبرونه ته که تاسو راته وای چې رښتیا هم دا په افغانستان کې څومره منفي غیزه پرې خودل شي په صحی برخه کې، ځکه لکه څنګه چې ډاکټر صاحب افغان هم ورته اشاره درلودله چې په افغانستان کې سی یو رښتې سنځي خورا ډیر زیات دي، که دغه ډول تصمیم دغه ډول پریکړنی ولکې ته به څومره ځان سره منفي غیزه درلودل شي.
سلامونه، وخت مو پخیر. احترامات تاسو او ګرانو او ریډین ته هی وځولو ته، او یو زنګړې سلام احترامات متخصص صاحب محبوبه افغان ته. په ډیره خوشنۍ سره به زه دا یادونه وکړم چې کله دغه انسټیټیوټونه بند شول، مشکلات لا زیاتېږي، او څرنګه چې اخرینی ډیټا یا څېړنه خویدلې ده چې په افغانستان کې هر یو سات کې یو میرمن خپل ژوند د زیږون په وخت کې له لاسه ورکوي، چې دا ډېر د تاسف ځای ده. څرنګه چې متخصص صاحب هم یادونه وکړه، په 2000 کال کې هغه ډیټا ډېره کمه ولا یا هم 50% ولا، اوس مهال په هر سات کې یو افغان میرمن د زیږون په وخت کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د مور د ماشوم مړینه کچه ډېره لوړه تللې ده په جهان کې. افغانستان په لومړی کټګوري کې قرار لري. نو دغه پریکړه چې اوسنی حکومت یا هر انچاچ دغه فیصله کړې ده د قابلګانو لپاره انسټیټیوټونه بند کړي یا صحیح برخه کې دغه فعالیتونه تدریسونه بند کړي دي، زما په نظر په اوس مهال کې دغه سمه پریکړه نه ده، ځکه چې یوازې پر دې چې موږ دغه فعالیتونو ته چې باید صحیح سکتور سپورت کړو او همدارنګه نوي فارغین ورکړو تر څو کچه چې د مړینې افغانستان کې دا کته کړو، اما متاسفانه موږ هم نور یو پیړۍ شاته واچوله. همدارنګ نسایي ولادي ډاکټرانې د ام ډی په ډیګری کې موږ فارغین نه لرو، متاسفانه څلور کاله شو چې طب مالجوي برخه کې پنسلونه کلوز شوي دي یا بند شوي دي، او دا ډیره غټه ضربه ده. نو ډېرې زیاتې منفي اغیزې لري، نه تنها د صحي برخه کې بلکې روغ روان د ښځینه وو په افغانستان کې ډېر زیات مختلط شوی ده، او د هر له لحاظه دغه نجونې بل خصوص چې نوی نسل ده ناامیده شوي دي.
اوس ډاکټر صاحب سره لدی چې تاسو ویلې چې انجن ته ناهیلي سوي دي او د دوی شتون ته په ټولنه کارته ده چې دوی باید موجود وي او په بیلابیل برخه کې باید کار وکړي. په هر یو سات کې د مور مړینې په تړاو تاسو خپل بحث پیل کړو او ویلې چې هر یو سات کې مور خپل ژوند لاس ورکړي. د افغانستان روان وضعیت په کتو روغتي حالت په کتو دغه په هر یو سات کې یو مېرمن خپل ژوند لاس ورکړي او مور خپل ژوند لاس ورکړي، تاسو مړ لوی وخت د مېرمنو لپاره بخت زغم د لپاره چې ماشومان زیږي.
دقیق من که چیرې دغه جریان همداسې نور هم دوام ومومي، نو متاسفانه دا مار د مور او د ماشوم مړینې کچه به لا لوړه لاړه شي او افغانستان به ډېر یو لوی بحران ته لاړ شي. اچھا هغه وخت به بیا د جبران ناپذیر مرحله وي. دا اوس په حال کې باوجود دا چې ځینې موسسات شته ده، لا اوس هم صحي سکتور د اقتصادي له وجې یا هم د عامې پوهاوی په زاویه باندې دوی یو څه خدمات لري، اما دا بسنه نه کوي. که چیرې موږ نوی نسل د صحت برخه کې تولید ونه لرو، نو موږ نشو کولی چې دغه کچه حداقل دومره مخنیوی وکړو چې زیاته نه شي. که راښکته کولی نه شو، نو اوسني انسټیټونه که بیرته واز شي کولی شو چې حداقل دغه کچه موږ د همدغه ډیګري کې وساتو. بیا به په راتلونکي کې که چیرې موږ فارغین ورکړلو او نوی نسل مو وروزو د صحت برخه کې، دا کولی شو چې یو څه دا میزان راښکته کړي. نو متاسفانه اوس ورځ په ورځ دغه کچه لوړه ځي. نه تنها دغه یو فاکتور ده چې انسټیټونه بند شوي دي یا هم نوي فارغین موږ نه لرو، دا خو یوې زاویې څخه ده، اما اقتصادي حالات په الحال په افغانستان کې بېخي خراب ده. همداسې بعضې رسم و رواجونه یا کلتورونه چې دي په ځینې کلي کې یا په ولایتونو کې یا حتی په مرکز کې، دا هم د مور و د ماشوم په مړینه کې ډېر زخ زیات رول لري چې عامه پوهاوی نشته ده. ما په خپله د کابل په مرکزي ساحه کې چې شپاړسمې حوزې سره د تا جمع کړه چې څو مره تعداد مېرمنې امیدوارې دي، په دې کې په سلنه کې متاسفانه اتیانه تر 90% مېرمنې صحي مرکز ته نه ځي. د دې اتیانه تر 90% مېرمنې چې صحي مرکز ته نه ځي، تقریبا 50-60% مېرمنې اقتصادي مشکلاتو له وجې نه ځي، باقي منده فیصدي چې ده دوی د عامه پوهاوی له وجې نه ځي. دوی داسې عقیدې لري چې باید دوی په کور کې ولادتونه وکړي، دوی داسې عقیدې لري چې حتی دلته صحي مرکز نشته ده، دا یا اطراف څنګه ده. په سربیره د دې چې دغه د کابل مرکزي نقطې حساب کیږي، نو چې په مرکز کې داسې حال وي، په ولایتونو کې خو به بېخي خراب حال وي. او متاسفانه اوس په د افغانستان په روغتونونو کې کلینیک کونو کې ډاکټران بوتواله سره ډېر دي، همدارنګه هم قبل صاحبان ته ډېر ضرورت ده. اما موږ چې څو کاله پرله پسې فارغین نه لرو، نوي ستاجران نه لرو، نوي فارغین نه لرو، نو نشو کولای. او همدارنګه لو د کاري په شفاخانو کې، په کلینیکو کې، په ډاکټر صاحبانو، په متخصص صاحبانو، په قابله صاحبانو باندې زیاتیږي، او دغه اختلاطات د ډلیوري په پروسه کې هم زیاتیږي، چې دغه فکتورونه په ټوله کې باعث د دې شوي دي چې د مور د ماشوم مړینه کچه لوړه لاړه شي، او متاسفانه ډېره غټه فاجعه به په افغانستان کې پیدا کړي.
ډیره زیاته مننه اغلی افغان، تاسو ته به هم درګرزم. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب بهرام اشاره درلودله، په افغانستان کې د خزینه صحي کارکونکو شتون ته څومره اړتیا لیدل کېږي، دوی هم پر خپل نظر درلود. که ستاسو نظر واخلو چې رښتیا هم صحي کارکونکي هغه که په افغانستان یا که په هره ټولنه کې وي، چیرته چې مېرمنې اوسیږي، د دوی شتون څومره ورته ضرور ده؟
دا بالکل د دوی خبره ز تایید کوم. د ډاکټر صاحب خبره دا د سی پوخو دا خبره کړه و د ایس ای لمخې سي د نمندو د مړینې کچه لوړه ځکه د سی پدې کې د
روغتیایي کارکوونکو کمښت دی، خو له دې انسټیټیوټونو بندولو سره به د مندې به بالکل روغتیایي کارکوونکو له نستوالي سره مخامخ سي، هیڅ به موجود نه وي. او څنګه چې موږ ته معلومه ده، موږ خپله ټولنه، موږ هېواد، موږ هېوادوال او د موږ مندې خوندې او لورانې چې دي، دا یو خو اسلامي ټولنه ده او بل دا چې افغاني کلچر کې ښځه به هیڅ وخت دې ته حاضر نه سي خپل زیګون لپاره یا د زیګون سره په تړاو ستونزو په لپاره نارینه ډاکټر ته حاضر سي سي ورسي او لایغونه مرسته وغواړي. نو دا د دې پایله بدایي سي دوی به روغتیایي مرستو سره هیڅ لاسرسی نه لري او درملنې سره به لاسرسی نه لري، او چې څومره روغتیایي ستونزې دوی ته پیدا کیږي هغه به دوی ټوله په کور کې زغمي، او له یوې خوا خو به دوی روغتیا باندې ډېره ناوړه اغیزه کوي، بل دا د سید دوی ذهني یا روحاني روغتیا باندې ډېره زیاته ناوړه اغیزه کوي. او سکلای یو د مندو د مړینې کچه لوړه سي، او یا یو مور د زیګون په وخت کې یا زیګون وروسته یا مندوري په وخت کې خپل ژوند له لاسه ورکي او د هغې ماشومان پاتې سي، نو د هغوی پاملرنه، د هغوی روزنه دا سي د مور وظیفه وه، تر پنځه کلنۍ، تر لس کلنۍ، تر پنځه لس کلنۍ پورې ټولو ماشومانو دا بل دې روزنې او پالنې له محروم سي. نو د دې هغه اوږدمهال اغیزه به دا وړي سي هغه ماشومان یا راتلونکی نسل به هم له ذهني هغه ستونزو سره مخامخ سي یا ذهني ناروغیو سره به مخامخ سي.
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بهرام تاسو ته درګرځم، د مور او د ماشوم د مړینې مسله خورا ډیره زیاته مهمه ده په افغانستان کې. ورته مخه له کسنګ چې تاسو ورته اشاره درلودلې ده، د دغه ګراف د ټیټولو لپاره کار شوی و کنه؟ هلته د دې ترڅنګ چې کار نه شو، برعکس هلته صحي انسټیټیوټونه باندې ممکن په روغتونونو کې پاغه کچه چې باید خزینه پرسونل موجود وي تر څو د مور او د ماشوم د مړینې د کچې د مخنیوي په برخه کې دوی د موثر تمام سي، دغه مسله لا نه ده مطرح شوې؟
د په څو تر اوسه پورې ام اس اي موسسه په دغه مړینې کټه کچه راښکته کولو په برخه کې یو څه فعالیتونه درلوده، د فاملی پلاننګ په نوم باندې چې خورا پراخه فعالیتونه دوی درلوده په ټولو زونونو د افغانستان کې. دغه فاملی پلاننګ ډېر موثر و، قصو یو څه دغه کچه هداقل کراچېدل نه په لوړوالي باندې روانه نه ولا، خوس د دې ترڅنګ د قابلیتونو انجمن هم خپل فعالیتونه درلودو. دغه انجمن داسې فعالیتونه درلودو چې هغه قابلیتان چې نوې فارغ شوی وي په دې انجمن کې به وظیفه تخصه، او د انجمن ورته د ارتقاء ظرفیت لوړولو لپاره بعضې پروګرامونه به دایر کول، هغو مهارتونه یا هغه سکلونه چې دوی زده کول هغه د صحي خدماتو کې ډیر موثر واقع شوي، او دغه کچه حداقل په دې حد ته نه و رسېدلې چې اوس رسېدلې ده. نو اوس مهال لا دا زیات ضرورت ده چې موږ باید افغان ډاکټرې، ښځینه ډاکټرې او همدارنګ قابلیتان موږ باید سپورت کړو، هغوی ته نوي میتودونه ورزده شي، همدارنګ نوي سکلونه د ډاکټرانو د تجربو، د مشر ډاکټرانو د تجربو څخه دوی استفاده وکړي، او حتی حکومت دغه ډاکټر صاحبان، قابله صاحبان باید بهر د ملک څخه واستوي تر څو هغه نوي تخنیکونه د ولادت پروسې لپاره، همدارنګ د امیدواري په جریان کې کوم رقابتونه چې دي، نوي میتودونه، نوي تداویان چې دي، هغه څخه اوازه چې موږ دا ډاکټر صاحبان سپورت کړ په دې برخو کې چاغونه استفاده وکړو. اما متاسفانه موږ هغه نوې نسل چې غواړو په تبابت باندې پوه شي او راشي راتلونکي د افغانستان تبابت ته یو خدمت وکړي، دا موږ بندو. نه تنها که موږ د مور او د ماشوم مبینه ونیسو، نور برخې په تبابت کې هم ډېر ضروري دي، لکه استوماتولوژي بخش یا هم د غاښونو څنګه. یو مېرمن چې غاښدار ده اوسي، یو نارینه هغه تداوی کړی خدای کوي، یو خزینه ډاکټر را تداوی کړی خدای. همدارنګه کچېره ډاکټر صاحب افغان هم یادونه وکړه، هغه مور چې امیدواره ده او د ولادت پروسې لپاره څنګه نارینه ته ورشي چې دیته ډلیوري یا د ولادت پروسه مخته بوزي، که چیرې دا انسټیټیوټونه بیرته وازمه شي او قبل صاحبان کمبود سره موږ مواجه نه شو، خو دا مشکلات حل دي. اما که چیرې دا ادامه ورکړل شي قبل صاحبان ونه لرو، همدارنګه هغه مهارتونه چې په ډېر احتیاطانه د ولادي پروسه کې په کارېږي دې نه موږ استفاده نه کړو، او یا هم بېخي دغه قبل صاحبانو سره حتی دین ډاکتران په دې ویره باندې دي چې خزینه ډاکترانو باندې بندیزونه لګول شي، نو دغه مشکلات که چیرې حل نشي میندې مجبورې دي په کورونه کې ډلیوري یا هم ولادت وکړي. نو که چیرې دوی په کورونه کې ولادت وکړي، موږ تیر نسل کاردیابي کړو، ډېری فیصدي په پولیو باندې اخته دي، ډېری فیصدي د نوی نسل مو چې ده مایوبین دي، ډېری ذهني مشکلات لري، ډېری تمرکز فکري نه لري، ډېری استعدادونه نه لري، هغه کامل فیصدي چې استعداد لري هغو ته دي مشکلات موجود دي. دا هغه تاوتریخواله د تیر نسل څخه پاتې شوی ده چې اوسنی نسل حتی نشي کولی چې ښه ذهنیت ولري، د ارتقاء ظرفیت ذهنیت ولري، نه تنها په طبابت برخه کې، په نورو برخونو کې هم افغانستان له اوس ډېره ونډه نه ده کړې. دا همدغه علت ده چې موږ د تیر نسلو څخه باید ښه تجربه واخلو، او راتلونکي نسل ته باید بنیاد ګزاره حتی د امیدوارۍ له دوران نه باید یو ښه پلان جوړ شي تر څو د افغانستان راتلونکی نسل ښه مؤثر د ملک ته تمام شي. اما متاسفانه موږ بیا هم دې ته رای ورکوو چې میندې په کورونو کې ولادت وکړي، د یو دایي تجربې لاندې نه، چې متاسفانه اوس حتی دایي هم شتون نه لري.
بله مننه آغلی روفیه. موږ سره وصله پاتې شوې ده، له دوی څخه به وپوښتو چې برختیا په افغانستان کې که په انجونو باندې بندیزونه لګول کېږي، هغه که صحي برخه ده، هغه که د زده کړو په برخه ده، که د تحصیل په برخه کې ده، هر هغه برخه چې انجونو غواړي چې د خپل راتلونکي لپاره پکې کار وکړي بندیز لګول کېږي، دا څومره دغه ډول بندیزونه د دوی په راتلونکي باندې د هغوی په همدحال باندې خورا بد اغېز کړی دی؟
سلام تاسو ته، استاذ دا چې جوړ روغ اوسې او وخت مو په خیر پیل کړو سي. ډیره مننه له پښتنه څخه. مو په دې برخه کې باید ووایم چې متاسفانه د دې ورځې بندیزونه په دې وروستیو کې دا بندیزونه یوازې پر نجونو نه، بلکې پر یو ملت یو غټ برید دی. دا چې نجونې د آخرنۍ او له امید له تحصیل امید نه منع شو، دا نجونو باندې خپل اغېز لري. او منطقاً که وګورو د اوسنی حکومت به هیڅ کوم دلیل نه او به هیڅ کوم منطقي دلیل نه غواړي چې نجونو له تحصیل نه منع کړي، او دوی اصلا د نجونو یا د افغانستان یا د ښځو د آینده په اړه فکر نه کوي. دا چې که نن نجونې د طبي برخې نه منع شي، د دوی آینده به څنګه وشي او دوی به څنګه مخته لاړ شي؟ متاسفانه دا بندیزونه خپل نجونو باندې تاثیر کوي. د دې د صحي اجتماعي فرهنګي وضعیت باندې تاثیر کوي، او همدارنګه په اقتصادي برخه باندې تاثیر کوي. ډېری نجونې نن په آخري سمستر کې و، نن د زده کړو نه پاتې شوي دي، او دا واقعا ډېر باید ووایي چې ډېر نننی حکومت او حاضرۍ حکومت ته شرم دی چې یو نجلۍ چې خپله په اووم سمستر کې د کابل پوهنتون محصله و، نن راځي یو طبیب یا انسټیټیوټ وایي او همغه انسټیټیوټ هم د هغې دروازه پر مخې تړل کېږي، او دا ستیپ بای ستیپ قدم پر قدم د نجونو رو هیلې تړل کېدل، او د دې د امید دروازه تړل کېدل یو ملت باندې مستقیما د اقتصادي حمله ده، د اجتماعي حمله ده. دا چې یو ملت ته وایي چې تاسو تر اوسه هم کولی نه شو چې خپل انجونو لپاره کار وکړي، دا هم نور بندیز، دا هم نور محدودیتونه، او دا هر محدودیتونه او هر کال داسې یو محدودیتونه، داسې یو کلک فرامین د انجونو پر وړاندې راوړي چې خپل انجونې خپل هیوادوال نشي کولی چې د خپل وطن نه یا خپل د انجونو نه او د خپل هیوادوالو نه دفاع وکړي.
مننه. بله مسله لکه څنګه چې تاسو لزمږه نو ډاکټر سبحان اشاره درلودلې ده، دا د پرمختګ زمينه څومره ډبوي یا بندیږي، دغه د پرمختګ لار د دوی پرمخ باندې نور غلارې چارې بندیږي چې دوی وشي کولای د خپلې واده آبادۍ لپاره دوی پکې کار وکړي، هغه که صحیح برخه د دې ته ورته که نورې برخه پکې کېدلی شي، دغه پرمختګ لار څومره ډبېدلی شي؟
اوس چې دا اخرنی محدودیت جنونو په وړاندې وازه شوې ده، دا خپل د دې نمائندګۍ کوي چې اوس هیڅ کوم لار نشته چې جنونو په غوښته تحصیل وکړي. یوازې در لومړی تر شپږم پنځه مکتب پاتې دي چې هغه هم شاید دا چې هغه هم تر کېږي. متاسفانه ګام پر ګام، استپ پر استپ، دا چې جنونو در پرمختګ نه پاتې کېږي، دا مستقیما د جنونو پر روان باندې تاثیر لري. او خپل د دې نمائندګۍ کوي چې د تعلیم ټولې دروازې تړل کیږي. زموږ هیوادوال باید په دې برخه کې، په دې وضعیت کې، په دې حاکم وضعیت کې سترګې نو پټې نه اوسي. دا زموږ هیوادوال ټولې پوهیږي چې د طالبان حکومت په لومړۍ دوره کې همداسې یو چلند درلودل، او دا چې دوی محدودیتونه وضع کوي دا زموږ توقع نه لرې نه ده، یا موږ ته یو حیرانوونکې خبره نه ده، ځکه دوی په لومړۍ برخه حکومت کې همداسې وو. دا دروازه تړل کېدل او د امیدونو قطع کول خود به خود کمونګو خورو یا نو غورو دا په تعلیمي برخه کې تاثیر کوي، او د اخرنی امید چې د نجونو پر مخ وتړل شو، او دا یو واضح یو د نجونو پر وړاندې د خلکو پر وړاندې یو برید دی چې خلکو ته وایي چې تاسو اصلا خپل هیوادوالو لپاره کار کولی نشي، او یوازې موږ حکومت خپل ځان ته حق وایي پر کوم حق دوی نن د نجونو پر مخ دروازه تړي، او په کوم حق دوی کولی شي چې انجونو په کور کې کینوي. متاسفانه نو د آخرین امید و چې انجونو ما انستیتوت ته تللی و، دا امید هم وتړل شو، او هیڅ کوم داسې امید نشته چې موږ وایو چې په دغه روزانه کې انجونې کولی شي چې مخ ته لاړ شي. نو د تعلیم دروازه ټولې بندې دي، او هغه څوک چې درس ویلی دی یو درې کاله او د څلور کاله، نن بیا سبا هغه هر څوک چې په اسناد سره دوه کاله درې کاله وظیفې ته ځي، وظیفه ورته وایي چې تا باید په دې برخه کې لسانس ولري. نو آهسته آهسته دا تدریجي ده، د ښځو او نجونو حذفول د ټولنې او د خپل د مملکت نه دی.
مننه اغلی نروفی. ډاکټر صاحب، افغان تاسو ته تر کړم وړاندې ډاکټر صاحب بهرام زین مسلې ته اشاره درلودله چې هلته په افغانستان کې باید د همدغه صحي کارکونکو ته ټریننګونه ورکړل شوی، دوی ته باید ورکشاپونه نیول شوی تر څو دوی د صحي برخې کې لا ډېره تجربه، لا ډېره زده کړې موندلې وي، او په دغه برخه کې دوی تجربه ډېر زیات شوي وي. ولې برعکس هلته انسټیټیوټونه بندېږي، هغه نجونې چې په دې هڅه کول چې د دغه لار څخه وشکول چې خپل زده کړې دې ولري، دا لارم پې بنده شله. څومره هلته اړتیا دي د چې باید په سی برخه کې کار وشي، په سی برخه کې نوې لاسترړونی باید موجود وي، په سی برخه کې نوینجونو باید زده کړې کړې وي، تر څو دغه نوې نسل چې ځوانان نیږي یا دوی په افغانستان د راتلونکي برخه ګرځي یا د راتلونکي لپاره کار کوي، دوی ته له نوو تجربو سره مخامخ شوي وي، او دوی ته مولار چارې پرانیستي وي، ولې برعکس بندېږي او عمل څه دي؟
د دې لکه مخکې چې د ډاکټر صاحب روفي هم اشاره وکړه، چې دا یو مستقیم برید دی په ټول ولس باندې، په دې چې دا یوازې د انجونو مشکل هم نه دی. انجونو مشکل په دې حساب دی چې د انجونو روزل، د هغوی ښوونه، بیا مخصوصا د روغتیایي برخه کې، یعنی په عمومي صورت په هر برخه کې ډیر مهم دی، خو مخصوصا په روغتیا برخه کې ډیر زیات مهم په دې حساب دی چې زموږ د مندو څنګه موږ ویل چې د مړینې کچه ډیره زیاته ده، ځکه چې زنانه روغتیایي کارکوونکو کمښت سره موږ مواجه یو. خو بعد له دې بعد روغتیایي کمښت نه، بالکل روغتیایي کارکوونکي به موجود نه وي. نو زه وایم چې دا یوازې پنجونو باندې نه، په ټول ولس باندې دی، ځکه چې دغه ماشومان چې کوم مندې ژوند له لاسه ورکوي، یا مندې ذهني یا روحي ناروغیو سره مخامخ کیږي، بعد له د مندواري په وخت کې، یا د مایوسي د وجه نه، یا د ناامیدۍ نه، چې دوی ته پیش سوی دی چې دوی که مندوارم سي خو دا هیله نه لري چې دلته به دوی ته خزینه ډاکټر راځي، یا به خزینه کارکوونکي، روغتیایي کارکوونکي، یا قابله به راځي چې دوی سره روغتیایي مرسته وکړي، نو دوی په خپله په ذهني ناروغۍ اخته کیږي، او دا د دوی په ماشومانو باندې مستقیم اغیز لري. په دې چې مور د سي د فامیل یا د کورنۍ هغه هسته ده، یا هغه د ماشومانو روزل په هر ټولنه کې تا تر 15 کلنۍ 10 کلنۍ 15 کلنۍ حتی 20 کلنۍ پورې د مور په تربیه پورې او روزنې او ښوونې پورې اړه لري. که چیرې مور نه وي او مور خپله ناروغه وي نو هغه به د خپل ماشومان څنګه روزي، او دا مستقیما اغیز لري په راتلونکي نسلونو باندې. نو د روغتیایي کارکونکو مخصوصا زنانه یا ښځینه روغتیایي کارکونکو روزنه او ښوونه ډیر زیات حیاتي او ډیر زیات مهم دی. اړتیا ده ورته، دومره اړتیا ده چې دا غیر له دې چې بند باید نه سي، بلکې په دې کې نورم کارو کې روغتیایي چارواکي باید په دې برخه کې نورم کارو کې، ځکه چې زمونږ میرمنې یا زمونږ خوندې یا لورانې یا مندې دوی به هیڅ کلم که حتی د مندواري یا زیږون په وخت کې نه وي د بل شي لپاره، هم څنګه چې مخکې د ډاکټر صاحب یادواري وکړه، ډاکټر صاحب بهرام، چې حتی که یې غاښو وي، که د هډوکو وي، که د زړه وي، که د ځیګر یا د هر ناروغي بل سي، هغه به نه غواړي چې نارینه ډاکټر ته ولاړ سي. نو بیا مخصوصا د قابلګي او د نرسنګ او یا د فیزیوتراپي یا الټراساؤنډ د دې اړتیا خو ډېره زیاته ده. ډېره زیاته ده ځکه چې دوی د امیندواري په وخت کې به هیڅوک هم، او دا یوازې ښځینه، د کوم نارینه به وغواړي چې د هغه ښځه لاړه سي نارینه ډاکټر ته، یا د زیږون په وخت کې، یا د امیندواري په وخت کې، یا د ناروغي په وخت کې کوم ورور به غواړي چې هغه خور لاړه سي نارینه ته، یا کوم پلار به غواړي چې هغه لوره. نو دغه موږ په ټوله، حتی په نارینهو باندې، په ماشومانو باندې او په ښځینهو باندې، ټولو باندې ډیره ناوړه منفي اغیزه لري.
مننه، ډیره زیاته مننه. اوس هم ورزو د خپرونې په دې برخه کې که زموږ اوریدونکي موږ سره وصل وي، له دوی څخه به د دوی نظریات راواخلي، هغه پوښتنې چې دوی زموږ لکه ډاکټر صاحبان لري، یا زموږ د موضوع په تړاو باندې دوی خپل نظر شریکول غواړي، له دوی سره به خپل خپرونې ته ادامه ورکړو. سلامونه، مهرباني، وخت مو په خیر. بله، د خپرونې په دې برخه کې زموږ همکاران هڅه کوي چې تخنیکی ستونزه حل کړي ترڅو دغه د اړیکو مسله هم حل شي، او موږ اړیکه راواخلو او هغه شمېر اولیدونکي چې دوی غواړي خپل نظریات موږ سره په خبرونه کې شریکې، دوی نظر موږ ځان سره ولرو. هغه له بهرام یو مسله چې تاسو هم ورته اشاره درلودله، موږ هم ورته اشاره درلودله، په دغه اوسنی حالاتو کې د افغانستان په سیهي برخه کې دغه شته میرمنې چې دي، شته پرسونل چې د ښځینه ده، دغه بحثونه کولای شي کنه، لکه څنګه چې وړاندې ډاکټر صاحب ورته اشاره درلودل چې ممکن موږ د ډاکټرانو یو څو کال بعد بیخي ډاکټرونه لرو، دا به ډېره لویه او جدي اندېښنه ده. مهرباني ډاکټر صاحب بهرام. ډاکټر صاحب بهرام، که زما آواز اوري تاسو مهرباني وکوئ، په افغانستان کې د صحي پرسونل بخصوص ښځینه پرسونل، دغه اوسنۍ کومې ډاکټرانې، کومې قابلګانې، نرسان چې دي، دا بحثونه کولی شي کنه، لکه څنګه چې وړاندې ډاکټر صاحب افغان ورته اشاره درلودله چې ممکن څو کال بعد موږ اصلا ډاکټرانې، قابلګانې، نرسان ونه لرو، دا بیا لوی یو ګواښ دی د افغانستان د ښځینه صحي پرسونل کارکونکو لپاره. بله ډاکټر صاحب افغان، که تاسو ما آواز اوري مهرباني وکړئ د پښتنه تاسو ما سره پرې بحث ولرو.
ډېره مننه. دا خبره ستاسو بالکل، دا خبره زه تاییدوم. په دې چې که دا صحي یا روغتیایي پرسونل موږ د دوی د ټریننګ یا د روزنې مرکزونه بند کړو، نو څو کاله وروسته به موږ بالکل هیڅ روغتیایي کارکونکي ښځینه روغتیایي کارکونکي به نه لرو. نو دا واقعا یو غټ ګواښ دی د ټولو خزینه، یعنی 50% د هیواد د نفوس د روغتیا مسله ده. نو څنګه سم ویل سی، یوازې د نو دا یو ښځه، یو مور، یو خور، دا د یو کورنۍ غړی ده، او په هغه کورنۍ کې پلارم شته، ورورم شته، خاوندم شته، زویم شته، په هغوی باندې بده اغیزه کوي. نو د ارتیا په حساب زوایم ډیر زیات موږ ستومره کولای شو کدا روغتیایی چارواکي دې مسلې ته متوجي سي سدا د ټول هیواد لپاره د خزینه روغتیایی کارکونکو ارتیا زیاته ده. دوی باید دا مرکزونه نور هم زیات کړي، د دې لپاره هغه ډاکټرانه سي ک په داخل کې دي ک بهر کې دي ک لګوندي نه راولي ک هر ځای نه او څوک ستا او دا روزنه کوي دا باید نورم زیات شي. او څومره سي دغه استادان سي اوس روزنه کوي د هغه لکه هغه نور هم تشویق سي او یو نور تم بلنه ورکړ سي سرا سي هواته او یادا سي ک آنلاین کول سي دغه سنټرونه یا دغه مرکزونه نورم زیات شي چې د مندو ضرورت یا اړتیا مخصوصا په لری پاتې ځایونو کې ډېر زیات دي، نو لکه په کلیو کې، باندو کې، لکه نورو ولایاتو کې یا نورو ښارونو کې، نو په هماغه منطقه کې چیرې لکه دا مرکزونه موجود دي، نو د هغو مندو لپاره به دا ډېر ګټور ثابت سي، ځکه سي دوی به لاسرسی لږ اسانه سي. نو په کلو کې سي کومې مندې ژوند کوي سي هغوی اول خو د دوی خپله هغه د پوهې سطح دومره نه ده سي دوی باید له روغتیایي کارکوونکو نه مرسته وغواړي، هغوی نسي کولی. بل داسې کله ناروغ هم سي او د دوی کورنۍ وغواړي سي دوی روغتیایي کارکوونکو ته راورسوي، نو هغوی لپاره به دا مسافه دومره زیاته سي دوی یا ښار ته راولي یا یې کابل ته راولي یا یې کومبل ولایت ته، بیا یې چیرې دا روغتیایي مرکزونه یا سنټرونه موجود دي. او که دا موږ بند کو بالکل، نو دوی باندې ټوله د امید د هیلې لارې بندیږي، نو هر څه دوی یوازې جسمانی روغتیا نه، دوی ذهنی یا روحانی روغتیا باندې ډیر زیات ناوړه اغیزه کوي.
مننه، ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. اوس مرز زموږ یو اوریدونکی د تلیفون پر کرښه مو سره وصل پاتې شوی دی. سلامونه، مهرباني، وخت مو بخیر.
وعلیکم السلام خورجان، سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول کډرمن اوریدونکو ته. لاندې یو چیرو جوړ بیا.
وعلیکم السلام، مهرباني.
مننه، خدای دې خوشاله کړي او سلام ملمنو ته. ما خورجان را به سم موضوع ته دا کم بنیزونه چې موږ حکومت پر خوند باندې لګولې دي. خورجان موږ په دې لا بیل رسنیو چې غوښتنه د حکومت څخه کړې ده چې تاسو ته لږ نرم شاولې. خورجان د سیم نه کېږي د نړۍ سره باید موږ جوابات برابر کو. خورجان ځکه دا کوم نوې بندي چې وس پر خوند باندې لګیدلې دي، مثال د خبرې د هغه د طبي ذکرو د خورجان دا خو در چا په دې سر ولا خلاصې لري چې دا مثال د خبرې موږ د وطن په زیان دي، مثال موږ د وطن په تاوان دي. خورجان نو حکومت هم ان شاء الله در سده سني دی ویلې دا چې ویلې دی وس اکثر رسنیو کې د سره پورونه لري چې مثال موږ الله سره دی بعد دې ته مهلت ورکو، بعد الله سره دی ان شاء الله دا ترتیب وتنی وکیل چې ان شاء الله اجازه ورکوي چې نومر د دیار کله کو. خورجان موږ باید دغه ته زمينه برابر سي تبي ذکر دغه ته. خورجان موږ ته ضرورت لرو هر کلینیک کې په بیل بیل خپلونه کې موږ ویلي د خورجان چې موږ شزینه د اکران ته ضرورت لرو، شزینه د اکران ته ضرورت لرو. نو حکومت باید که باندې ځنل باندې لګي. خورجان هغه نور مکتبونو مثال د خبرې پانتونه ک باندې سوي دي، ته ته خو اړتیا سه خورجان دي ته د عرب غوانه اړتیا سه، ځکه شزینه ډاکټران کړه غاښو ډاکټران خورجان کړه اپریشن ډاکټران تاسو وګورئ موږ په لمن ولادت کې موږ د اپریشن یو شزه ډاکټر نه لرو، یو شزه نرس نه لرو. خورجان چې اپریشن وکي یو جراحي ډاکټر موږ نه لرو. نو موږ کچیر دغه ته زمينه برابر سي او خدای پاک مهرباني د خورجان د پاکستان ته وځو او د افغانستان خلک راګرځیدل، د ایران ته هم راګرځیدل، د دې د سبب راګرځیدلې دلته داخل چې خپل افغانستان کې شزنه ډاکټرانه خورجانې اړتیا ست چې د بل مرکزو مزبر د حکومت سره د افغان په صفات باندې دا غوښتنه د مثال د خبرې د هم غوښتنه ځینې کوي چې دغه شزنه دغه ته خورجانې اجازه ورکړي دا د طب ذکر ته بندوغه باندې بندیز ونه لګي. خورجانې دغه اکثره بندیز چې لګولې دي په دغه د طب پر دغه لګولې. خورجانې دغه طب دغه ته ذکر ته ډیر سخت کار کوي اسه مخکې ما اشاره وکړه چې ته تر څوبه مش بهر ملک روانې خپل په ملک شزنه ډاکټرانه خورجانې روش ورکوي چې مثال زیات سي نو بهر
مکتی صاحب غار خورجانی ارتان لری چبلار چې دا غوښتنه د خورجانی رضیا ته مننه ژوندې. ډاکټر صاحب بهرام تاسو به درګرځیګم رښتیا م په خارونه کې کومه تاسو ګرالته مونږه د خزینه ډاکټرانو لکه مخسر مخامخ یو او ستونزې دلته خورا په خپل ځای باندې پاتې شو دي. کله راپراتو سیمو ولایتونو ته مونږه سر ورسته کو حالته څومره دغه مسله جديده کلینیکونه نشته د یاسي خدمات نشته ده یا که هنه نم کوم کلینیک په کوم کلی کې بوسیا مرکز کې اوسې د ولایتونو حالته د میرمنو لاسرسي ورته څومره محدود ده، څومره دغه مسله ته په کتو باید صحیح خدمات موجود وي، قابلګان موجود وي، ډاکټران موجود وي، که دغه ډول ستونزې او دغه ډول بندیزونه موجود وي، دغه شته ډاکټران چې دیدم ممکن مخ په تقاوت سي، ممکن د کار نور هغه توانې دوی سره نوي پاتې نوي نسل ته ضرورت پیدا کیږي، که دا بلارې چار موږ ټول بندو څومره به احتیاج محتاج نورو ګاونډیو هېوادونو ته پاتې کیږو؟
په ډېرې خوشحالۍ سره څرنګه چې زموږ اورور یادونه وکړه، په هلمند ولایت کې یو وخت ځینه ډاکټره نشته ده. په مکمل د هلمند، روزګان، زابل، نیمروز او کندهار مکمل دغه جنوب ختیځ زون چې دا په دې ځای کې موږ صرف په کندهار ښار کې ځینې تکړه ډاکټران لرو چې هغوی د زون فوکل پاین په شکل باندې ښه فعالیت لري، لکه ډاکټر صاحب پرشته یوسفزی د چینایانو شفاخانه یا د میرویس روغتون ډېر ښه فعالیت هلته لري، او حتی د نورو ولایتو څخه مریضان ورته راځي په کندهار کې. نو په اوسنی شرایط کې چې انسټیټیوټونه باندې دی باندې اصلا هیڅ مثبت بینی نه لرم چې زه وایم دا به کېدی شي یو څه انسټیټیوټ یا هم یو باب کلینیک که جوړ شي په یو ساحه کې هغه مشکل به حل شي. زه راځم هغه حالت کې چې انسټیټیوټونه لا بند نه وو. زه کله چې کندهار ته تللی وم هلته ما دغه د یو زون احصایه بررسي کوله، نو په ډېرې خوشینۍ سره په هماغه وخت کې زه ډېره خوشینه پاتې شوم چې زمونږ خلک په ډېر ضعیف اقتصاد سره، په ډېره کم آګاهي عامه سره، په ډېر کم امکاناتو سره بل ولایت ته بځي او هغوی به تداوي کوي، او حتی په ناسمه فرهنګ سره یا کلتور سره چې دوی پاکستان ته تلل تداویانې کولې اما خپل ډاکټر ته نه تلل، ځکه په دې باندې دوی ته هغه کوم رسم رواج او عنانات چې دوی ناسم عنانات دوی په خپل منځ کې لري، زمونږ ډېری خلک داسې یو ننګ ورته ښکاري چې د دوی مېرمن باید د ورځې ډاکټر تلاړه نشي. دوی د شپې له خوانه متاسفانه د غرونو اخوا وختل به سرحد نه او پاکستان ته به خپل مریض بوته یو عادي تداوی لپاره. نو دا په هغه وختونو کې چې انسټیټیوټو پانتونونه ټول وازول دا یو ډېر ناسمه انانات زمونږ په خلکو کې وو چې دغه هم اقتصادي ضربه و زمونږ ملک ته، او هم دا چې مونږ ډېر تکړه تکړه ډاکټر صاحبان درلودلې په خپل افغانستان کې، دوی ته به نه راتلل ځکه چې دوی ته یو ننګ و، یا ورورو یا هم لیوارو یا هغه خپل خپلوان به دوی ته بیا نه ورکوله، چې دا ډېر ناسمه رواج ده. او را به شو اوسني حالت ته چې اوس انسټیټیوټونه بندي او په ډېری لرې سیمو پرتو کلي کې صحي مرکزونه نشته ده، نو دغه ډېر ناسم چلند ده. که چیرې موږ وغواړو چې دغه حالت نه افغانستان وژغورو، د مور د ماشوم مړینه کچه راټیټه کړو یا حتی بیخي باید ورک کړو. همدارنګه ډاکټر صاحب افغان وویل چې فیزیوتراپیست بخش کې، هستماتولوژي بخش کې، نورو څانګو کې، اورتوپیدي بخشو کې، حتی د سینې د سرطان بخش کې موږ باید خپل فعالیتونه زیات کړو. دا چې یو نارینه ډاکټر ته لاړه شي، څرنګه چې ډاکټر صاحب افغان وویل چې کوم نر به وغواړي چې خپله میرمن بوزي، او یو نارینه ډاکټر ته چې دغې د سینې سرطان ورته یا کوم سینه کې دانې چې اوسي هغه ورته تشخیص او تداوي کړي، ولې میرمن باید ورته تداوي ونه کړي، ولې یو ښځینه ډاکټر ورته تداوي ونه کړي، ولې باید د خپل ملک هم تداوي ونه کړو، لاړ شي پاکستان ته کیموتراپي وکړي، یا یو شاه واخلي، یا هم هغه د بی اولادی تداوی وکړي، چې دغه نه تنها موږ ته خپل دغه افغانستان ملک ته د شرم ځای ده چې یو عادي مریضي لپاره زموږ خلک ځي پاکستان ته او یا هم ایران ته ځي خپل تداویانې مخکې وړي، بلکې د اقتصادي ټوله سرمایه زموږ ځي هلته. نو موږ کولای شو چې دغه انسټیټیوټونه موږ زیات لا فعال کړو، همدارنګه صحي مرکزونه باید زیات کړو په هر کلي کې، تر کوم جنه ته زهات و هما حد اقل څلورونه تر پنځه بابا او پی ډی سره په کلینیکونه اوسې، چې حد اقل د امیدواری دي دوران مراقبتونه پکې وشي، او یو نارمل د دیوري پکې وشي، او یو عادي جراحي پروسیجرونه پکې ونیول شي. نو په دغه شکل من کول شو چې دغه مشکلات یو سره حکم کو، خو که چیرې د انسټیټیوټونه باندې پانتونونه باندې موږ اصلا نشو کولای چې یو درجه هم مثبت بینی وخی راتلونکي ته.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. درنو لیدونکو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې به هم زموږ یو اوریدونکو تماس نیول دی چې له دوی څخه په پوښتنه چې د خبرونه په دې برخه کې دوی خپل پوښتنه لري کنه د موضوع سره باندې خپل نظر وړاندې کړي. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني.
سلام وعلیکم سورجان خورجان تاو استاس ملمنو او د ازادي رادیو ټول کارکونکو د دونکو ته نیک هیله او احترامات وړاندې کوم. استاس د ایمه او د دونکو چې تو خیم د بل ولایت شاجول ولسوالۍ.
علیکم سلام مهرباني تو خیسه
مننه. یو کثرنګ ساتل سبوول د ته سلامونه وایم او د نظر ورکې روسیا هم موږ په افغانستان کې په هر شعبه کې نو ښځینه یا زنانه که کوونکو ته ضرورت لرو باید په هر شعبه کې موږ زنانه ولرو، په پولیسو کې ولرو، په نورو داسې د تلاشۍ په مراکزو کې ولرو، حتی په ډېرو شعباتو کې خاصتا په طبي کې خو نو بیخي لازم او ضرور دي، حتما باید یې، ځکه چې طالبانو هم ضرور بلل کې ضرور نه بللای نو تر اوسه پورې اجازه نه ورکوله. خو موږ هم اوس هم امیدوار یو چې که خدای کول د ښځو د نرسینګ د طبي تعلیم دا به نه بندېږي، ځکه چې هده لس ورځې یې وخت ورکړی د موږ به وګورو او موږ د یو اورېدونکي په صفت د افغانستان د یو ملي سپین ږیري په حیث دا خواهش کوو چې زموږ د ښځو مکتبونه خلاص او خاصتا د طب په لاره کې باید دا مراکز خو بیخي نسي بند، ځکه چې موږ ضرورت لرو. مثلا دلته شپخانه یې په دې کې و ښځه یو زنانه پر کوچني باندې مریضه یې، خو دا حتما زنانه ډاکټرې ته ضرورت لري، یا مبادا د الله پاک ډېر ډېر ډول مرضونه دي، مثلا د بواسیرو مریضي د اپریشن غواړي، نو دا خو نارینه ته ډېر مشکل وي سره یو مراجعه کوي، خو تر نارینه ښځه خامخا ښیي ولو که په شریعت کې جواز لري، خو بیا هم په پښتنو او په د خلکو غیرت دا نه مني چې د ښځه نارینه ډاکټر معاینه کوي، او داسې ځایونه یې چې هغه نو بیخي یو سخته مریضي، نو موږ بالکل په کلکه سره دا غوښتنه کوو. خدای دې وکړي چې طالبان هم ودې ته جدي نظر وکړي. او خورجان یوه هیله له تاسې څخه لرو، موږ ته په سیاسي خپرونه کې لکه د شنه اسمان لاندې، لکه په یکشنبه او په پنجشنبه باندې سیو په شنبه او په پنجشنبه باندې د دې خپرونې کوربه اکثره وخت عصمت سروان صاحب یې، خو موږ ته په دې کې شرکت نه راکول کېږي، موږ ته ځان نه ویل کېږي، نو موږ دا خواهش کوو چې موږ ته په سیاسي خپرونو کې هم ځای راکړي، لکه څنګه چې موږ ته په نورو خپرونو کې راکوي.
مننه
مشرتابه څخه هیله لرو. مننه
ډېر زیاته مننه توخی صاحب. مننه زمونږ اوریدونکو ول چې خپل نظریات د خبرونو په اړه باندې دوی وړاندې کړل او متقاضا د ټولو د چې په افغانستان کې باید صحیح برخه کې د انجونو پر تاک دغه بندیز چې لګول شوی دی انسټیټیوټ ته دغه باید لري شي، تر څو په افغانستان کې میرمن وشي کار چې د میرمن ستونزې حل کړي د صحیح برخه کې. اخلي روفي تاسو ته درګرځم یو مسله چې ته موږ تاسو غواړو چې پرې بحث وکړو. آیا په افغاني ټولنه کې انجونې محوه کېدلی شي، ښځې محوه کېدلی شي کنه؟ دا ټولنه دا د ښځو شتون د ښځو بیلابیل برخو کې کار کول ته اړتیا شته ده.
بله شکه چې طالبان او اوسنۍ حکومت تر څومره چې وغواړي چې ښځې د ټولنې نه یو خواته کې ګوښه کړي نشي کولای، ځکه چې نن په افغانستان کې که حکومت د ښځو ترڅنګ نه دی، خدای د هغوی ترڅنګ دی، او زموږ نننۍ نجونې او ښځې دومره خپل ځان باندې باوري لري او تسلط دي چې که حکومت او شرایط هر څومره چې شرایط سخت راوړي، دوی نور هم قوي کیږي او نور هم دوی اوس په همغه ځواکمنۍ رسیدلی دي چې اوشي کاری چې د یو سخت شرایط پر وړاندې مبارزه وکړي. څنګه چې انسټیټیوټونه وتړل شو، موږ بیلابیل ویډیوګانې ولید چې ښځو انجونه یو بل ته روحیه ورکوړه. یو خاطه دا چې زمونږ اوښکې جاری شولې، ځکه چې موږ ګورو چې زمونږ انجونې او ښځې دومره یو بیچاره وضعیت کې راول کیږي، یو بیچاره وضعیت ور باندې دی چې هیڅوک د دې ترڅنګ نه دی، او یوازې یو بل ته پروهیه ورکوي وای مونږ یت یو بل ترڅنګ یو. خو بیا هم طالبان حکومت او اوسنۍ حکومت یوازې د حکومت نه، که هر څومره نور حکومتونه راشي او وغوړي چې ښځې په افغانستان کې مه وکړي، هیڅ کومې کولی نشي. یوازې دا چې دا زمان نور هم محدودیږي، یوازې دا چې دا بندیزونه د انجونو په وړاندې د تعلیمي شاتګ دی، د اقتصادي په برخه کې اغیزه لري، ټولنیز انزوا په انجونو باندې راځي، او دا چې دا څومره په اجباري ازدواج ته دوی اړ کیږي، او همدارنګه دا چې څومره به رواني امروزو کې اخته کیږي، او دا چې څومره دا زمان له لاسه ورکوي، بېل شکه دوی انجونو باندې تاثیر لري. اما هیڅ حکومت او هیڅ شرایط نشي کولی چې انجونې په افغانستان کې حذف کړي، هر څومره چې دوی سخت شرایط راوړي. زه مطمئنه وه چې انجونې هیڅ کومې خپل روحیه له لاسه نه ورکوي، یوازې زمان دوی نه اخیستل کیږي، او یوازې دا زمان او عمر او د دې فرصتونه ترلاسه کیږي او نه اخیستل کیږي، چې دا خپله یو بل برخه داده چې نړیوال عکس‌العمل هم راخي. دا چې د دې محدودیتونه دوام د افغانستان په وړاندې نړیوال غبرګونونه ښیي، هر محدودیت افغانستان او د افغانستان خلک، د افغانستان حکومت د نړیوال پروندې داسې کوي چې دا حکومت خپل پر ملت باندې ظلم کوي، او دا خپل معلومدار دی چې کله چې نړیوال متوجه کیږي چې حکومت خپل خلک ته کوم توجه نه لري، خپل نړیوال هم د ازمون خلکو لپاره کوم کار نه کوي. یوازې انجون مدودیږي او حزب مکمل دا هیڅ وخت به مکمل حزبنی شي، ځکه چې زمونږ انجونې او زمونږ ښځې پیاوړې دي، او زه باور لرم چې هیڅ شرایط تاثیر کوي، بل شکه چې تاثیر کوي، مګم هسې تاثیر نه کوي چې زمونږ انجونې او زمونږ د وطن ښځې یو خواته شي، یا دا چې د دې شرایط نه کنار لاشي او تسلیم شي.
ډیره زیاته مننه. د خبرونه په دې برخه کې به هم زمونږ یو اوریدونکو مون سره په تماس کې دی، وګورو چې دوی څه نظر لري. سلامونه، وخت په خیر میروي.
یعنی یو سلام تا ته، یو سلام المنو ته، افغانم د ننګرهار نه.
مهرباني افغان صاحب،
خوشاله اوسه خور جانې. که زما لور ډاکټر شي یا زما زوی انجینر شي، دا خو خدمت افغانستان ته کوي کنه، بل ملکو ته خو نه کوي کنه. دا ډېر افغانان پرې سنباله کیږي، پوه شوې؟ نو بس چې راغی مکتبونه بند، پانتونونه بند، ښځو پسې راغستی دی ورو رګونه، پوه شوې؟ نو یو دوه قدمه دوی مخکې شي، یو لس قدمه دوی مخکې شي، یو شل قدمه نړۍ به را مخکې، دې پلو به را نږدې شي مونږ ته. نو مونږ چې شی نه، مونږ ملنګ ته خیر نه ورکوو، نو ټیلم نه ورکوو. دوی هسې لګیا دي چې نړۍ مونږ سره دا وکړي، نړۍ مونږ سره هغه وکړي. اول خپل عملونه وګورو، مونږ چې شی کوم کارونه مونږ روان کړی دی. حق حقوق نشته، بل نشته، ظلم پوه شي، همداسې ښه پریمانه دی. مالیه وګوره، او ډېر کارونه وګوره، او تر کومه پورې به زه درته وایم کنه چې دا دې واغې. خو زه خپله افغانستان کې اوسېږم، د افغانستان حال ماته معلوم دی. زما نه وینې سپوز یو ماهیب یمه د ننګرهار نه، نو زمونږ حقوق نشته. مونږ ته د کال 10,000 روپۍ ورکوي، دا 10,000 پوه شوې؟ دا د کال 10,000 ورکوي. هغه هم یو روپۍ اوس واخله، یو روپۍ شپږ میاشتې بعد واخله، یو روپۍ اووه میاشتې بعد واخله. نو بالکل هغې باندې زمونږ چاره او پرده نه کېږي، موږ ته ګروان یو. نو د دوی کوم کارونه اوس مونږ څه د دوی کوم صفت وکړو؟ دوی خو صفت نه لري، پوه شوې؟ خو دوی ته زه دغه وایم چې دا ښځو شادې پرېږدي، وروره ګله پوه شوې؟ تاسو به خپل پاچاهي کوئ وروره. هر مکتب سره په ننګرهار کې مکتبونو سره او ارګانونه دي دولتي، هېڅوک هم غلط کارونه نه شي کولی او نه کوي. خو نه پوهېږم چې دغه خلک ولې نه پرېږدي مکتب. باید تاسو یو چارواکی مېلمه کړئ، دوی خو نه مېلمه کېږي. ولا چې مونږ نږدې نه ځو، بس نږدې نه مونږ سره څوک خبرې نه کوي، نو رسنۍ ته به ښه وخت ورکړي. که شل قدمه دوی مخکې شي، یو پنځه قدمه نړۍ هم را مخکې کېږي خورجانې. دا به مونږ تر کله پورې نن زه خورجانې یو ځای کې ناست وم، یو ښځه راغی، هغه دوکاندار ته وایي دغه دی، وایي د چرګانو پوستکی وایي مه خطا کوه، وایي دا زه پاکومه د دې غړو سره، وایي زه الوګانو سره کومه. دغه زمونږ حالات دی، دغه زمونږ حالات دی. بیا چې کینی وایي سوریا د پاچا دی، مبارک دی، او مبارک دی که نه؟ مونږ خلکو ته مبارکي ورکوو، پوه شي؟ افغانستان خلک داسې خلک دي خپل عوامي او نه مرګيږي او دې جنا التا دغه ورکه کول شي اورجان خوشاله اوسه چې مونږ تم وخت ورکړل
ډیره زیاته مننه مننه ډاکټر صاحب افغان تاسو ته بدر وګرځي مو وړاندې پر دې مسالې باندې موږ تاسو بحث ترلو چې یوازې قابلګي برخه نرسنګ برخه نه ده په افغانستان کې هر برخه کې چې صحیح برخه کې ده هلته ورزیده او تکړه ډاکټرانو ته اړتیا لیدل کې څومره نور برخه د دې تر څنګ مهمه دي چې باید باقي برخه کې موږ مجربه ډاکټرانو ولرو
بلې په د روغتیا په هر برخه کې موږ ته ضرورت شته دا اړتیا ست چې موږ یعنی خزینه ډاکټرانه ولرو لکه څنګه چې موږ مخکې دا یادونه وکړه چې د خزینه ډاکټرانو یوازې د میندواري او زیګونو لاغنه وروسته یا زنانه ناروغي نوروسته پرته نور ناروغي دي که دا د زړه ناروغي ده که دا مخکې ډاکټر صاحب بهرام یاد کړه چې د سینې ناروغي ده یا کانسر ده یا د کدی اډوکې ده کدی ګردې ده کدی جګر ده که هر تکلیف ده خو د بدن ناروغي ده نو دا د هر یو ته موږ اړتیا لرو خو تر ټولو زیاته شدید اړتیا سی اوس فلحال ده د مندو لپاره ده یا د زنانه ناروغیو لپاره ده نو لکه د قابلګانو ته نرسانو ته الټراساوند ته فیزیوتراپی ته او دغه ټولو برخو ته جراحي برخه ته مخکې مونږ یو اورودین کې د بواسیرو خبره یاد کړه رښتیا وایي چې دا که عمومي جراحي ده که د هډوکې ده که د غاښو ده که د سترګو ده هر یو څه د بدن هر غړی چې ناروغ سي ورته د ښځې لپاره ښځینه ډاکټر ته اړتیا سته زه خو زه ډېر خوشاله سوم چې دغه مرکزونه بندیږي د دې په ځای چې زیات شي چې اړتیا زیات دي چارواکي اداره ته بندي او خو بیا لوی خو خوشاله سوم چې د ورونه پلرونه د خوندو څنګ ته ولاړ دي دوی تشویقي نو ځکه زه له دې خوندو نه دا هیله لرم چې مایوسه کېږي بنه نه امید کېږي بنه او خپل زده کړو ته به ترڅو پورې سه امکان لري په کور کې دوام ورکړي چې ترڅو بیرته د مرکزونه خلاصي شي تر هغه پورې په خپل کور کې دوام ورکړي خپل روحیه د الله سره نو ورکړي خدای تر ټولو لوی دی که خدای غوښتل بیرته به دا مرکزونه ان شاء الله ډیر زر خلاصي او شکر دې لرونه او رونه هم د خوندو په څنګ کې څنګه په څنګه ورسره ولاړ دي او د دوی غږ پورته کوي
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب بهرام ستاسو نه پوښتنې مرسته مطرحم چې د هل لارې څه دي څنګه ممکن کېدل شي سره دي چې دومره هیوادونو خبرګون خو دلې مسلې ته بیا هم په افغانستان کې شونې کېدل شي چې اجازه دي ورکړي هغه انجنونو ته چې په دغه صحیح انسټیټیوټونو کې د درس ویلو بیرته دغه زده کړې فعالسي
که بهرني ملکونه هر څومره خبرګونه وخی خو سمه ده تر یو حد پورې به یو څه مثبت ارخه ولري خو کچیرې موږ وغواړو خپل وطن خپل آباد کړو کولای شو اما پردی تاسو ته یو ورځ دوه ورځې خپل وطن آبادی نو اوسنی حکومت نظم ګمدا هیله ده چې زر تر زر مکتبونه بیرته پرانیزي همدارنګه انسټیټیوټونه پوهنتونونه واس کړي د اسلام د نظام چوکاټ تر لاندې د تدریسونه شروع سي بیرته کچیرې دغه تدریس کول فعال حال په افغانستان کې غیر اسلامي په طریقه ده دی کول شي د ایران او د عربستان نو د زین ممالک څخه د تجربو څخه د استفاده وکړي اما میمنو ته د انجنونو ته د انسټیټیوټونو پانتونونو مکاتب د ټول پرانیزي خپل فعالیتونه د شروع کړي ترڅو موږ پراتون کې د غټ فاجې څخه وژغورل شو او د دې ترڅنګ خپل انجنونو خويندو مایندو ته زدا یو ډاټ ګرنه ورکوم چې حتمانی و ورځ نه و ورځ دغه انسټیټیوټونه پرانیزي او همدارنګه خپل درسونه کول شي په فعال حال په خپل کورونه کې حد اقل زمونږ په ټولنه کې اوس 50% تحصیلي افته یا هم ابتدایي تحصیلات ډېرې نجونو او مېرمنې ته د کولې شي هغه سره خپل درسونه مخکې
ډېره زیاته مننه ژوند دي هغه لري ویو پروسه کې بس تاسو نظر مراخلو چې بل اخر د حل لارې څه کېدلی شي څنګه ممکن کېدلی شي چې روان ستونزې د حل لارې پیدا شي
په لومړی کې باید ووایم دا چې ادانه نه نه بندیز د پانتون لکه پانتون لکه د مکتب کوم بل پړاو لري چې بیا موږ امید ولرو چې بیا هم به پرانستل شي. مګم یوازنی لار حل دا دی چې انجونې خپل امید وساتي او دا سخت شرایط د دې سخت او حاکم وضعیت سره خپل امید له لاسه ورنه کړي، ځکه چې دا محدودیتونه تلپاتې نه دی او باور لرم چې یو ورځ به اسې یو زمينه ورته مسایل چې زموږ ټول انجونې او زموږ ټول هیوادوالو لپاره چې دوی وشکاره چې په سوکاله کې ژوند وکړي.
ډیر زیاته مننه کوم غلی روفي، مننه ژوندې ستاسو چې په خبرونه کې مو برخه واخله. درنو لیدونکو او اوریدونکو، زمونږ درنې میلمنی هریبا ډاکټر صاحب سنیتا بهرام د نسې ولادي برخه ډاکټر ترڅنګ د خزو د خون فلق له ستروفي او ډاکټر صاحب محبوبه افغان چې موږ سره په خبرونه کې برخه خسته دي ټول نه خورا ډیر زیاته مننه کوم چې خبرونه کې وند اخلي او د افغانستان د خزو د روان وضعیت تر او موږ سره خپل تحلیل کوي. تر بیا چې تاسو درنو حضور ته زیږم په لوخته مسپارم خو اختلری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یویشت او پنځویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو.com ته ورشي.